Done. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دي زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به د ازادي راډیوي مجله درته خبره کړو خو په لومړیو پنځلسو دقیقو کې به مهم راپورونه او خبرونه ولرو تر ټولو مهم او تازه خبر دا دی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید نن په کابل کې وژل شوی دی. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د ارمنستان د پلازمینې ایروان په مرکزي میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض وتلي وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د هغه یو نږدې همکار ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی رشید د کابل ښار د اووم امنیتي او ځیپ مربوطاتو کې د وسلوالو په برید کې لومړی سخت ټپي شوی او بیا یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړې ده. د ښاغلي رشید نږدې همکار او ډرایور هم ټپي شوی دی. یوسف رشید رو څو کلون رئیس د افغانستان د انتخاباتو د څارنې په برخه کې فعالیت کړی. امنیتي مقاماتو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په دې اړه به وروسته په همدې پروګرام کې جزئیات واورئ. د سوریې د اوقافو وزارت او دینی مؤسسو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هغه پیغام په ترڅ کې چې د سوریې عربي هیواد د اوقاف وزارت له خوانه افغانستان بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی ده، دا جنگ په افغانستان کې ناروا بلل شوی ده او دا جنگ یې د اسلام د مقدس دین د بدنامولو او د مسلمانانو ترمنځ قدرت د ډېرولو د پلمې په توګه یاد کړی ده.
تر دې مخکې د فلسطین د دینی عالمانو ټولنې مشر د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د ملیزیا د اسلامي یووالي بنسټ او د کویت ځینو دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د خوست امنیه قمندان وی په یعقوبیو ښارګوټي کې چاودنې د یو سرتیري ترڅنګ څلور ملکیان وژل. پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون ناوخته د ملي اردو په یو موټر شوې ده.
چاودنه شوې ده په دې اثر کې البته یو کس اردو زخمي یو شهید لرو او څلور کسان ملکیان شهیدان او شپږ کس زخمیان لرو.
یعقوبیو ښارګوټی د خوست د شمال په لس کیلومتره کې پروت دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ګزان یا پولیو ضد واکسین څخه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان بې برخې پاتې شول. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر ماشومان روانه دسمبر میاشت د ناامنیو له کبله له واکسینه بې برخې شوي دي.
په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې نیول شوي وو. د 3 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان له بده مرغه د ناامنۍ له ستونزو سره مخ شو چې زموږ کارمندان ونه شو کولی هغو سیمو چې لرې سیمې یا امنیتي ستونزه وي واکسین د پولیو تطبیقي.
ښاغلی ترکی وایي روغتیا وزارت به ډیر ژر په دغو سیمو کې له واکسین نه پاتې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین بل کمپاین تطبیق کړي. د پولیو له منځه وړلو د سازمان په حواله د 2020 کال له پیله په افغانستان کې د ګزان یا پولیو 45 مثبتې پیښې ثبت شوي. په 2019 کال کې د مثبتو پیښو شمیر 9 وو. ازادي راډیو ته غواګیست. د ارمنستان د پلازمېنې یریوان په مرکزی میدان کې په زرګونو کسان په اعتراض وتل. اپوزیشن له وخت څخه د لری کېدو لپاره پر صدر اعظم نیکول پاشینیان خپل فشار ته دوام ورکړی. دوی له آذربایجان سره د اوربند د موافقې له کبله پر صدر اعظم انتقاد لري. مظاهره چان پرون په جمهوریت میدان کې سره غونډ او شعار ورکاو خاین نیکول پاشینیان. د ارمنستان صدر اعظم د روسیې په منځګړیتوب د نومبر په لسمه له آذربایجان سره پر اوربند موافقه وکړه او له دې سره پر لانجمنه سیمه نګورنو قرب د شپږونه یو جګړه پای ته ورسیده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه بنسټ د پخوانی رئیس بلاتر پر خلاف جرمی شکایت ثبت کړ. د دې اقدام یو علت د یو موزیم د جوړولو په پروژه کې بینظمی او ډیر لګښتونه خول شوي. دغه موزیم په 2014 کال کې پرانستل شو. فیفا پرون ویل د بلاتر ادارې 500 میلیون سویسی فرانک چې د 515 میلیون ډالرو معادل کیږي د زیوریخ ښار پر موزیم لګولی دي. د فیفا په اعلامیه کې راغلی په کار وه او ممکنه وه چې دغه پیسې په نړۍ کې د فوټبال د پراختیا لپاره ولګول شي. د فیفا په خبره پر ودانۍ چې فیفا یې خاونده نه ده 1.5 میلیون ډالر لګښت راغلی او 400 میلیون ډالر نورې پیسې بیا تر 2015 کال پورې د ودانۍ د اجارې لپاره ځانګړي شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي پخواني رئیس بلاتر او نور کسان د موزیم د جوړولو په تړون کې په مستقیم ډول دخیل وو. د 40 کلن بلاتر مدافع وکیل دغه تورونه بې اساسه بللی دي. او د بیلاروس پولیسو د مطبوعاتي کلب مشره یولیا سلوتسکایا ونیوله. چارواکو د ژورنالیزم د دغې خپلواکې ادارې دفترونه او د ځینو غړو کورونه تالاشي کړي. د سلوتسکایا خپلوانو پرون وویل هغه تر رخصتۍ وروسته بیلاروس ته د ستنېدو په وخت ونیول شوه او نه پوهیږي اوس چیرې ده. د بیلاروس د مطبوعاتي کلب د پروګرامونو مدیر الشارکو د دغه هیواد د خبریالانو اتحادیې ته خبر ورکړ چې پولیسو یې پرون پر کور چاپه اچولې. دا وروسته له هغه چې په نیویارک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې څو ورځې مخکې بیلاروس د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د چارواکو لخوا د خبریالانو نیول کېدل پکې په وروستیو میاشتو کې خورا زیات شوي. ازادي راډیو ته غواګي است. نن سهار په یو وسلوال برید کې د کابل په اومې امنیتي حوزې شاوخوا سیمو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وژل شوی دی. د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې د ښاغلي رشید کورنۍ په تیره بیا د غورور د ښاغلي رشید د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ښاغلی رشید په ډزو وشتل شوی او تر څنګ یې د هغه موټر چلوونکی زخمی دی. په دې اړه به د نورو جزئیاتو لپاره ورشو کابل ته.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید باندې 8:15 دقیقې د اومي امنیتي حوزې اړوند د تڼیکوټ په سیمه کې وسلوال برید شوی ده چې وروسته دی سخت ټپي ده او د سره په دغه برید کې د ډرایور هم ټپي شوی ده. له ټپي کېدو وروسته دوی روغتون ته انتقال شوي دي او په روغتون کې د سختو ټپونو له امله یوسف رشید ساور کړی ده او همدارنګ د هغه ډرایور ټپي ده. شیبه وړاندې د یوسف رشید ورور عبدالباقی رشید ازادي راډیو ته تایید کړ چې یوسف رشید په دغه برید کې وژل شوی ده. دا په داسې حال کې و چې نن د سولې د څار یو بنسټ موجودیت اعلان کړ چې په دغه کې یوسف رشید هم د ګډون لپاره روانو. نو دغه پیښه رامنځته شوې ده. له دې نه وروسته به موږ دا موضوع تعقیب کوو او اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړو چې څرنګه دا برید شوی ده. یوسف رشید په افغانستان کې د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس و. تل به د انتخاباتو په اړه باندې همدارنګه نورو اړوند موضوعاتو په اړه اړوند باندې به څرګندونې کړلې او هغه چونه چې د انتقاد وړ انتقادونه به مې کړل. بلې تر اوسه پر معلومات هم دومره دي چې بیا وروسته معلومات راغی موږ به ورته شریکو.
ښه، مننه کوم د ازادي راډیو خبریال او له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید نن په یو وسلوال برید کې د کابل په اوم اوزی سره وژل شوی دی. دغه موټر چلوونکی ټپي شوی و او د خپل چې سخت ټپي و په روختون کې سا ورکړه. د راپورونو په اساس ښاغلی رشید او ډریور یې همدا چې په مرمۍ لګېدلی و د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی و، او له روغتونه یو نږدې همکار ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی رشید سا ورکړه. دا په کابل کې په تیرو څو ورځو کې یوه بله چاودنه ده. البته څو ورځې مخکې هم په کابل کې یوه موټر بم حمله وشوه چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. تر هغه راوروسته پرون د یو مقناطیسي ماین وړمه ورځ د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوه، او دا تقریبا په لسو ورځو کې شپږو مسلسلې پیښې دي چې په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي. د دغه برید چانه ده منلی، خو افغان چارواکو لدی مخکې د دغسی هدفی وژنو پړه په وسلوالو طالبانو باندې اچولی، هغه ډله چې پاکستان بریدونو کې خپل لاس لرل ردوي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د ازادي راډیو پروګرامونه په 12.8 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خپریږي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدل شي. موږ څه کوو چې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عدالتمنو ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسؤل ښاغلی محمد نعیم ازغری همداشي بر سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. ښاغلی ازغری، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. اول کې تسلیت وایم د یوسف رشید د وژل کېدو په ارتباط باندې. تاسو ته وایي چې له پیښې څه وخت خبر شوی او په څه ډول باندې خبر شوی؟
خب البته زمانی که ساعت 8:30 از خانه میبرامدن امول از روجه بر ما زنگ آمد که مورد سوی قصد قرار گرفته. موترشان خودشو دریورش در موتر بود و وقتی که همکارا رفتن در روجه بچه خانه ایمرجنسی انتقال داده بودشان. متاسفانه اول که ما گرفتیم رشید صاحب شهید شدن و دریورش هم وضعیتش خوب نیست.
آقای اصغری، میخواییم بپرسم که آیا تهدیدات را اینا دریافت کرده بودن یا هیچ از این مسئله پیش از پیش آگاه نبودن که تو مورد سوی قصد قرار میگیرن؟ آیا تهدید شده بودن؟ تهدیدات وجود داشت یا چطور؟
کدام تهدید خود دریافت نشده بود؟ به خاطر از اینکه وقت تهدیدات دریافت میشه ما در جلسات شریک میزدیم، در این اواخر کدام تهدید وجود نداشت که مشخص تهدید بوده باشه برای آقای رشید.
درست میخواییم در مورد خود آقای رشید برای ما و شنوندهای ما بگوین که چند سال میشد با فیفا کار میکرد، و در مورد خودش اگر برای ما کوتاه بگوین.
البته آقای یوسف رشید یک از همکارای ما هستن که از آغاز تأسیس فیفا همراه ما یک جای با فیفا همکاری را شروع کردن. بعد از یک وقفه که با یک نهاد بین المللی به نام ایندیای رفتن در سال 2008، بعد از او در سال 2014 در دور دوم انتخابات پس دوباره به فیفا آمدن و منحیس رئیس اجرایی فیفا تا فعلا ایپای وظیفه نمودن.
میخوایم در آخر بپرسم که خواستتان از حکومت چی است، با آنکه مقامات حکومتی تا هنوز در این قضیه در مورد قضیه و رسانه ها چیز نگفتن. البته مشخص به رادیو آزادی در این مورد چیز نگفتن.
البته خواست ما و تماما جامعه مدنی افغانستان و جامعه رسانه های افغانستان که برای اطلاع رسانی، برای خدمات بشر دوستانه و خدمات که برای رفاهیت مردم کار میکنن پیام مهمی است برای نیروهای امنیتی حکومت و جامعه بین‌المللی که در قسمت تامین امنیت ازا متاسفانه سلنگاری میکنن. خوب است که اما تو که خدا خود از سال 2001 به این طرف هم جامعه بین‌المللی هم دولت هم نیروهای امنیتی داشته از تمام شهروندان حمایت خود داشته باشد و مخصوصا از کسای گروپ های آسیب پذیری که بیشتر خدمات کمک های انسانی را می رسانند و همچنان اطلاع رسانی می کنند. یعنی پیام عامی است که در قسمت تامین امنیتشان بی تفاوت نباشند، چرا که وقتی که حکومت افغانستان از موضع جبریت در مذاکرات صلح می خواهد که گفتگو داشته باشد، در این صورت کسایی که به خاطر این ارزش ها کار میکنن وقتی که مورد سوی قصد میگرن و تامین امنیت نمیشن، این خودش میتونه موضع خود از یاره اول ضعیفتر بساره در مذاکرات صلح.
ډیره مننه کوم ښاغلی محمد نعیم ازغری د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ د پروګرامونو مسؤل د تایید کړل چې د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس ښاغلی یوسف رشید ساور کړی دی. د هغه موټر چلوونکی هم ټپي شوی دی. په دوی باندې نن سهار د کابل په اومي امنیتي حوزې شاوخوا سیمو کې وسلوال برید شوی و.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ.
مسیر ورځپاڼې د کابل او یو شمیر ولایتونو چاودنو او بریدونو ته په اشاره سره لیکي چې په کابل ښار کې چسپکي ماینونه او چاودنې ورځنۍ چاره ګرځېدلې. وړاندې د دغو چاودنو عوامل څېړل سوي او لیکل سوي چې د دې ټولو تخنیکي دلایلو او ستونزو تر شا مهم او اساسي دلایل سیاسي دي، ځکه په خبره یې دا سیاسي موخې دي چې پر امنیتي پیښو، تګلارو، کمزوریو او بریاوو مخامخ اغیز کوي. د لیکوال په باور دا چاودنې د خلکو ترمنځ د ویرې او وحشت خپرولو په هدف ترسره کیږي او تر هغه به دوام کوي چې خلک خپله د یو لوی بدلون غږ اوچت کړي. هشت صبر سپانه هم د نامنویو زیاتیدو په تړاو خوشنی هودلې چې د سولې د خبرو لا پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. ورسپانه ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید ژر تر ژره بیرته پیل شي ترڅو د جګړې د هکې لوغاړو د ریز څرګند شي. د سرمقالی د لیکوال په وینا پر ګوانډیو هیوادونو د حملو د مسولیت اچولو سره حکومت د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او له مسولیت ځان خلاصوي. هشت صبر سپانې پر حکومت هم نیوکه کړې چې په نورو د انتقاد پر ځای باید امنیتي او کشفي ادارې پیاوړي او د حملو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د خبریالانو وژنو او په دې اړه سختو نیوکو او اندېښنو ته په اشاره سره لیکي چې د خبریالانو ژوند او د کار ساحه دې خوندي کړای سي او افغان چارواکي دې خپل مسولیت په سمه توګه ادا کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې دغه خونړیو حالاتو د خبریالانو فعالیتونه ټکنی کړي او دا د مدني فعالیتونو او بشري حقوقو د مبارزې په مخ کې لوی خنډونه دي. لیکوال د خبریالانو په وړاندې دغه حالات د ځانګړي اندېښنې وړ ځکه بللی چې رسنۍ د دې ټولنې د ناخوالو او لاسترالونو سترګې او حقیقي هنداري دي او هم دا رسنۍ دي چې نړیوالو ته د خلکو غږ او ستونزې رسوي. ورځپاڼې دا نه یوازې د افغان حکومت چارواکو او مسؤولو کسانو دنده بللې ده چې د خبریالانو او رسنیو لپاره خوندي فضا برابر کړي، بلکې پر خلکو او نړیوالې ټولنې هم غږ کړي چې په دې برخه کې باید همکاري وکړي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې پاوري دو ساسي هر کله کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولیدل، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم ملمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې په سده ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوی غزل واوري. ازرائیلا پارام مسا واخلا، ازرائیلا پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور. انزور
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مگر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار د پرخې څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي، خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رحیملا یم، د میرویس هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې، ګرم زیاتې، لوغه خطر نه چلانېږي. خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړ. ناتونه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یاست.
ځینې هوټلان اوس راډیوګانې چلي. تاسو راډیو کوستي
نو راډیو موږ کله کله چلانوو، کله بندو.
خلکو غوښتنه صحیح ده؟
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې، هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنو؟ نه ته چلنو، راډیو چلنو،
اوس موږ شي نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد ذاکر ګټواز، دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبغ دې نسته چې موږ پخپله زموږ خلک لږ تعلیم وکړو. د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چیرې چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ، هوټل نه ورو خپله غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي، نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده، او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسي هلته ور تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع دي. دغه ډېر دی، ډېرې هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي، نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، آرام آرامی و هیچ غم نو وسخو پا گرام اختیو سندری با چنگ آورو
نمی محمد حکیم ده نو والی بم لخص خوزو بم زنده سو کراری با وینی بنویم مقصد خیر و خیرات با وسخو رو طول گرامانی ده غمانی دیستاره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندری نه ورڅخه اورېدل کېږي رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
دودیز ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او ښېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پختونولی قانون ته په اکثره پختون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانونه سرغړونه کوي له پختونولی نه وځي
د پختونولی خپل خواږم شته په بعضي برخو کې لک تراخم پراته دي خواږې په دې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی که څوک ته سرغړونه کوي نو د پختونولی نه وځي او د پختونولی نه وتل د پختون د پاره غټه سزا ده خو اوس پختون اپډیټ شوی دی پختون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي توقع ده چې د پختونولی هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي اگر کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ د راپورته کېدو لپاره د دې داله پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انزور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا بنړیوال پاسنی معنا او پیژنې شي پښتون په ژوند مئین سړی دی
په پښتون ولای کې دا سره رواجونه هم شته او په یو شمیر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقوقو سره په ټکر دي لکه په بدو کې د نجونو ورکول لیکوال او کرکتون کې انجینر ستنمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولي
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی بیا د یو د بل نه بدل اخلي په لسګونو کسان یو بل افتوجل شوی دی دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور غزاو د خپلوي د پاره ټول رښتہ او دغه چې و د خپلوي سره تړلی و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم، یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر ښه روان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر ښه روان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تند، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د سرڅچ وړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخه شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې لپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي، هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي. یو څوک په نوم دي چې دا زما ده، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده، نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا تونه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی. تقریبا زه د مدریم کال دی چې، یا زیات نه زیات دو نیم کال کېږي چې زه دې بهیر سره ورغلی یم.
ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی دي، نو دا به اوس نه خرابیږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې کومې غونډې نیولي، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې، په غازی امان الله خان د په جون باندې، د په هڅو باندې، او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ وو یا د کوم مبارزو سره مخامخ وو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ وو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده، چې خلکو ته ورغو پیژنو، ځوانان ته ورغو پیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا رانه وړ، په خپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کوم اپروچونو یا روشونو کار اغسته، لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل، دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان، چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده، چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز، فکر کوم غونډه کې تاسو سره شریک وای، د کویټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي، مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات، تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي، چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی، او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د سړي ډیر زیات استادان مونږه راغوختي دي دلته، چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي، لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي، یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتي روانې دي، چې اکثر کوشش کوو چې یو غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه، ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانانو ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات زیات نوښګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهر له طرفه. او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د دې نه چې کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو ده، خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو بیا پرې خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بله لاره هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکرکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري، دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نورو موضوعات چې کوم دي چې غاز موږ د جون سر تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګری په خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیاوړې کوو، معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډېره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډېره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي.
ډېره مننه احمد صاحب ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیات سره لاسو کار لري هغه خو بساس له نامه سره اساس له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغه چې نوی زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاوی د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې په هانسه بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې وو، زده کړې دې چیرته وکړي؟
لغمان ولایت کې په 1983 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې، منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روحان پولیسا کې په 1955 کال پیدا شوی دی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړه.
ماستری په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو هغه مې دفاق، یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان،
دے سائنس پوائنٹ کے دتا محصل ہوا او دے سارے دے سے دے سے لگ رہا مایو پوائنٹ ہوا ولی با استعداد او پسنس کے دیر پے دے دے برات من تے من کون جیتا اتے بہ من تے دے اس درس نہ رکھا ول افتخاری
او
دا خبر لے کہ ول دے قابل پوائنٹ تو استادان او مستاین لے کہ ول زما استادان دس مہر دی دس لائق دی دس پوی دی اما اسی بین زما دا دے بہت سارا او زما دا پوائنٹ تو سارا استاد مینا پیدا ش او دا ویله و چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بلاخره ته په تلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بلاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم
یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شوري وو د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه بیاد پوانتون دو استاده ای کار چنگ شد؟ چنگ دو در اغلی استاد شد؟
خو زه ده لسانس دوره که زمان نمره نوی نپورده ای فستدی می او دو نمره فاده خو نو پا مقی ساب بنده بیاد ده تعلیم تربی پوانزی تال تا درخواست بار که اول تا زه جسب شد باقی وقتی ده انتقامی نو ده آقا نو نمره می دیری می
کردی؟ نمره تا کتر کده
نمره می دیری او از ما استعداد بود نو آلتا جسب شدم بیا که زه یو داس دولس کاله هلته استادوم د طالب تربی پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم زما خو خیر په نظر کې ونینول او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله غو تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد
پوهم چې ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به مې روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مگر لیک لیکوالی څېړنه دا شان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسئلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو بری تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغې سبب باندې لیکوال دی بل یو څوک به ډېر ښه محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو پنځګر به نهوي ستا خبره نو هغه ته مونږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه ګدایان په نوم باندې رنګه ګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی تقریبا یو 19 کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیلې کړي دي بیا یې چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دو
دا کتاب
هم شاله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس می نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز هم اور باندې لیکلی ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ده ماده ده چې تور استرګې سریشي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور استرګې سریشي او اوس دا ماده ده بیخي ماده ده خو مسلکت زیات دی مسلکتونه زیات دي ان شاء الله چې دا ما چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده. دا هم ان شاء الله استاد تکل لرم چې دا به چاپوم.
پوهنې د سیډنې د برخې راته وایي کمی کمی برخې کې د سیډنې کړي ځکه استاد خو تدریسي کتابونه هم شته.
دسې تحقیقي مقالې د خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. هغه د طالب تدبیر پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي. کابل پوهنتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوي دي. هغه موږ اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي چاپ شوې ده. دغه سه صلاح و نور مقالی ډیره دي. د پوهنې اثر می معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی، ولی په ضمن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
ها نو استاسی د خبرو نه به زموږ د اوریدونکو خو بیا غوی اوریدلی غوی سره اوس په زړه کې تلبسه یې شعر د پوهان سه بیا هایکو واورو څو هایکو غانې واورو یا یو غزل واورو.
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بقافي غزل به چا نه وی لیکلی، ما بقافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې پزې شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د کانسپټ چی شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بس تاسو هایکوګانی وو
دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی.
ها
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهر چې تصویر نخی مړه جاپان سعودي چل مال ورسره تل لاسه.
ها
او یو ډیر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې هایکو غانه ډیره لیکل شوې دي.
او
ولې مهم خبره دا ده چې په دری ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې. نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدل. ها یعنی دا هایکو چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو ترڅنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته. نو زه دا دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه مایفه دی. کوي زه به درته وایم
شاته و
سپنگر دری هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدهی نزیبت تو را کوش بیشه دیگری برگزینی. گفت سپنگرم آقا گدهیگر نی. نو بلده وسمن گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است. به تبسم گفت مقبول چشمان است. حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پوانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسئ.
نه لکوم ډیر زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیرې نومیږي په شریکه واورو.
نن له سهاره تر مازیګره کوچنۍ شپنه د خپل رکشي وی ګډ پسپسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا. نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو یی ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا. پیاز او وچی ډوډۍ ته یو قتل خو زړی ورته ونه شو. په جړای پایلو کړ و زما پس و ته چیرې یی. جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید. پسې دې ورګدای. شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غږ شو سه شی وشینو ګړي زیم خاپېره د غرونو غرسنې. شپانه بیا غلی شو پا
په حیرانۍ یې خوا دې خوا وکتل. له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ، څوک یې؟ ښاپیری وخندل، زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. ښاپیری را ښکته شوه. شپنه وپوښتل، زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ ښاپیری وویل، ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل، پسه مې ورک شوی، بېګا ته به یې لیوه وخوري. ښاپیری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ، زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. ښاپیری پوښتنه وکړه، زه پیدا کوم؟ شپنه یې اوښکې پاکې کړې، ته پیدا کوی شي؟ ښاپیری ځواب ورکړ، هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم. شپنه وویل، ښه نو زر کوه، ما ته زما پسه پیدا کړه چې ناوخته کېږي، هسه نه لیوانې وخوري. ښاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنه مخې ته یې ودراوه. ښاپیری وویل، واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل، نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوډ دی، غوږ یې هم نیم پرې شوی دی. ښاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل، ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنه وویل، نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. ښاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډېر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنه ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنه بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوډ دی. ښاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنه ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. ښاپیری یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنه ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. ښاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته ښاپیری یو ډېر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژېدلی او په یوې پخه ګوډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنه په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګوډ زما پسه دی. ښاپیری چې د کوچنۍ شپنه صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنه ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې ورسته برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې د کلمه شوی شیرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل
جوړ دی خو انسان په دنیا نشته او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته ازرائیله په ارامه مسا واخله ازرائیله په ارامه مسا واخله شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته یو مزدور په ژړغوني انداز ووي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته
سپنوں سے